آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د دوشنبه ورځ ده او د 1402 هجری قمری کال د رمضان المبارک لومړی روژه ده او د 1395 هجری شمسی کال د جوزا ولسمه ده چې د 2014 میلادي کال د جون شپږمې نیټې سره سمون خوري په واشنگتن کې د ماخوستن 8 بجې دی او په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی د مهمو خبرونو غټ ټکی
په هلمند کې د امریکا یو خبریال او د هغه ترجمان وژل شوی د حلب په خار باندې د سوریې او روسیې په ګډو هوایی عملیاتو کې 23 تنه وژل شوی دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د چین نه غوښتي دي چې د جنوب سمندرګي د دفاعي شناخت د ساحې په حق له یک طرفه پریکړه ونه کړي
د امریکا غږ آشنا رادیو لومړنی نیم ساعتاس صحنای پښتو خبرونه شروع کیږي په دې خبرونه کې به تاسو واورئ چې د چین د پوځ د سترو درستیزانو د کمیټې رئیس خبرداري ورکړې ده چې چین به د جنوبی چین په سمندرګي کې د خپل دفاعي حدود نه دفاع کوي د افغانستان د حکومت د مخالف سیاسي ډلې مشر له وخت نه مخکې د پارلماني انتخاباتو د رابللو غوښتنه کړې د ننګرهار په ولایت کې له هغو وشتو کورنیو سره مالي مرسته وشوه چې د غلامانو په څیر د خښتو په بټیو کې شاقه کارونه کوي او په پای کې به د چاپیریال د ساتنې د ورځې په مناسبت یوه مرکه هم واورئ خو لومړی به نظرانه یوسفزی تاسو ته خبرونه در واورئ
السلام علیکم پرون د یک شنبه پورس په هلمند کې یو امریکایي په خوانی خبریال او د هغه افغان ترجمان هغه وخت وجلې شول چې د افغانستان د عسکرو د ویغتې سره سفر کاوه د امریکا یو مشهوري رادیو ان پی آر ویلي دي چې د وجل شوې کس اکاس ډیوډ ګل کې دی او د هغه ترجمان زبی الله تمنا نومېدو په دغه کاروان کې دوه نور خبریالان هم خو هغه ته کوم زیان نه دی رسیدلې تر اوسه پورې د دې پیښې په حق لا نور تفصیل نه دی خبر شوی او لا دا هم نه معلومات چې په دغه کاروان کې نور څومره کسان شامل وو او هغوی ته زیان رسیدلی او کنه د ان پی آر رادیو ویلي دي چې 50 کلن ډاوډ ګل کې داسې یو کس و چې جایزې هم ګټلې دي هغه د یو د پاسه 2000 کال د سپتمبر په میاشت کې افغانستان ته د امریکایي عسکرو د لیږلو وروسته لومړنی داسې خبریال و چې بې د محافظینو سفر کړی و په دې برسېره هغه په 2008 او 2009 کال کې د غزې تړانګې ته هم تللی و او هلته یې د اسرائیلو او د حماس ترمنځ د جګړې په هکله رپورټونه وکاسي کړې وه او په 2010 کال کې د هېتی د سخت زلزلې وروسته هغه موږ ته هم تللی و پرون د یک شنبه په ماښام د سوریې د حلب په ښار کې د سوریې حکومتي عسکرو د روسیې په ملاتړ په 500 ځایونو باندې هوایي بریدونه کړي دي دغه سیمې د سخت دریځو په قبضه کې دي د سوریې د بشري وضعیت د څارنې ډله وایي چې د حلب په جنوب کې یو جنګي هلیکاپټر غورځېدلې ده خو لا دانه د معلومه چې دغه د چاوه په دغه سیمه کې د اسلامي دولت ډله د سوریې د عسکرو سره جنګیږي تر اوسه پورې په دې حقله هیڅ تفصیلات نه دی خبره شوی چې دغه الوتکه ولې غورځېدلې ده د ملي دفاع یو کارکوونکي ویلي دي چې په دغه هوایي بمباریو کې کم تر کمه 23 تنه وژل شوي دي په دغه سیمو کې تر ټولو زیاته ځپل شوي د کدریج سیمه ده هلته کې 18 تنه وژل شوي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د چین سره د همکارۍ د پراخولو په موضوع د خبرونو مخکې په چین غږ کړی دی چې د جنوبي د جنوبی چین د سمندرګي د پاسه دی د دفاعي شناخت د ساحې په حق له یو اړخیز اعلان نه کوي جان کیری د منګولیا د بهرنیو چارو وزیر سره د ملاقات نروسته یو مطبوعاتي غونډې ته وویل چې د دفاعي شناخت د ساحې د ټاکلو اعلان به پارون کې او د سولې خلاف عمل وي چین دوه کاله مخکې اعلان کړو چې د چین د جنوب سمندرګي د پاسه به د دفاعي شناخت ساحه اعلانوي امریکا په دغه حق له سخت اندېښنه څرګنده کړې وه د چین د خلکو د سمندري ځواکونو یو جنرال پرون ویلي و چې موږ نه پخوا منځوي نه اوس منځوي او نه به پاینده کې منځوي وشو چین د جنوب سمندرګي د سیمې په ټولو وچو د ملکیت ادعا لري په داسې حال کې چې د برتانی خلک د جون په درښتمه نیټه پریکړه کوي چې په اورپای اتحاد کې پاتې شي او کنه، روسیا وایي چې د وټلو ملاتړ کوي. د لندن نه بعد امریکا غږ د خبريال ډینیل شف د رپورت مهم ټکی سید سلیمان شاه تاسو دروروي.
څارون کې په دې باور دي چې د کرملین اصلي مقصد دا دی چې د برېټانیا په وټلو سره اروپایي اتحاد کمزوري شي او خپل یو مهم حریف له مخې نه لري. دا د مسکو د رادیو د نطاقې مارینا کارپووا غږ دی چې وایي فکر کوم چې انګلینډ داسې یو ځانګړی هویت لري چې اصلا اروپایي اتحاد ته ضرورت نه لري. د روسي مطبوعات د کرملین دا ادعا او پروپاګند هم بار بار تکراروي چې د ریفرندم نتیجه هر څه برېټانیا غواړي چې روسیا کمزوري شي. خو په عین وخت کې د هغو اروپایي سیاستمدارانو تعریف او توصیف کوي چې د کرملین ډېر مخالفت نه کوي.
Even if formally England exits
the European Union, Moscow ke da Carnegie da Soli da Moscow da Gali Alexander Baunov ga de chwai Kremlin haga cha ta da dost pastar ga guri che da bukhani shurabi ittihad da zawal pa taqibi da shaw kha mulkun na da khawri da niwlo mukhalifat na kai مخالفان وای چې روسیا په برېټانیا کې د خپل نفوذ د پراخولو کوشش کوي. دا د بوداپست د پولیټیکل کیپیټل انسټیټیوټ د امیر پیټر پریکوغاګ دی چې وای مقصد یې د اروپایي اتحاد به اعتبار کول دي، ځکه چې برېټانیا د جمهور رئیس پوتین په مشرۍ د کرملین د پالیسۍ کلک مخالفت کوي. نو شاید چې دغه اتحاد ونشي کولای چې په روسیې باندې خپل اقتصادي بندیزونه جاري وساتي.
خبرونو ته ادامه ورکو. په سومالیا کې د یو دولتي ټلویزیون خبريال سیګال عثمان پرون د شنبې پورس په موګدیشو کې وجل شو. د سومالیا د خبريالانو د ملي اتحادي مشر محمد ابراهيم امریکا غږ ته ویل چې سیګال عثمان ناپیژندل شو وسوالو هغه وخت وجل چې د پونتون کور ته روانه و. هغه ویل چې وسوال د هغه ځای نه تښتیدلی دي. هغه زیاته کړه چې د غبرت په سختو ټکو غندي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې د هغه قاتلان ونیسي او سزا دې ورته ورکړي شي. او سکال هم ایران د پخوا په ډول د امریکا د باندنیو چارو د وزارت هغه کلنی رپورت غندلې چې ایران ته په نړۍ کې د تروریزم د تر ټولو ستر ملاتړ کوونکي هیواد خطاب کړی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په واشنگتن کې د ماخوستن 8 بجې او 10 دقیقې دي. چین وای چې سبا اجازه ورنکړي چې د خاورې په بشپړتیا باندې تیرې وکړي. دا خبره د چین د پوز د لوی درسيزانو د کمیټي رئیس جنرال سون جیانګو په سنگاپور کې یو امنیتی کانفرنس ته د وینا په وخت کړی دا. نور تفصیل په دې رپورت کې وایي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له چین سره د لوړې کچې په خبرو کې د ګډون لپاره لتلونه مخکې چین دې ته وهڅاوه چې د چین د جنوب د سمندرګي پر ځینې برخو د هوایي دفاع د جوړولو لپاره یو اړخیز اقدام ونه کړي. جان کیری د منګولیا په پلازمینه اولان باتور کې وویل دغه راز یو اړخیز اقدام به د سیمې د بې ثباتۍ سبب شي.
موږ به د چین د جنوب سمندرګي باندې د هوایي دفاع د سیستم جوړول پرونکې او بې ثباته کوونکې عمل وبولو. دا کار به په خپل په دې سیمه کې تشنج زیات کړي او د چین د تعهد په برخه کې بچي د خاورې اړوند داوا په ډیپلوماټیک توګه حل کړي جدي پوښتنې منځته راولي.
خاغلی جان کیری دا خبر نن یک شنبه د منګولیا د بهرنیو چارو له وزیر پیورف شرن سره په اولان باتور کې وکړلې. تر دې مخکې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اشتن کارټر هم خبرداري ورکړ چې د چین له خوانه د چین د جنوب په سمندرګي کې بي سابقې اقدامات د اندېښنو سبب شوې دي. خاغلی کارټر وویل په دې کار سره چین له ځان نه د تجرید یو دیوال راچاپېروي. خو د چین د سمندري قواو ستر جنرال او د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس سن جیانګو پر متحده ایالاتو د چین د جنوب په سمندرګي کې د تشنج د زیاتوالي لامل انتقاد وکړ.
د چین د جنوب سمندرګي سیمه کې د یو شمېر هیوادونو د پاراونو او د خودغرضو ګټو لپاره تود جنجال رامنځته شوی دی. دا کار په حقیقت کې د چین د خاورې تمامیت او د چین د جنوب سمندر باندې د چین له حق نه انکار دی.
د فلیپین هیواد د نړیوال قانون له امله د خپل حق لپاره د قضاوت غوښتنه کړې ده، ځکه دا هیواد هم د چین په سمندرګي کې د ملکیت دعوه لري. د شنګریلا ډایلاګ په آسیا کې ستره امنیتي غونډه ده چې د فلیپین له هغې دعوې نه مخکې دایریږي چې د چین هغه دعوه نه مني چې وایي د چین د جنوب سمندر د دوی ملکیت دی. خو د چین حکومت دا خبره څو ځلې رد کړې ده چې دغه راز تش په نامه قضاوت به ونه مني. د چین د جنوب سمندرګي سیمه د متحده ایالاتو او چین ترمنځ د اشتعال په سیمه بدله شوې ده. په تیره کله چې متحده ایالاتو د ولسمشر اوباما په مشرۍ په آسیا پاسیفیک هیوادونو باندې خپل تمرکز زیات کړ. نسیم ستانیزی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده VOA پښتو.
په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت وایي چې د پارلماني انتخاباتو د سرته رسولو په بابې د ملګرو ملتونو مومن شي بانکي مونته ډاډ ورکړی دی. د ډاکټر انورالحق احدي په مشرۍ د افغانستان د حکومت مخالفې نوې ملي جبهې له وخت نه مخکې د انتخاباتو د رابلولو غوښتنه کړې ده. پام وکړئ، له کابل نه زموږ د خبریال اکرام شینواري رپورټ ده.
د ډاکټر انورالحق احدي په مشرۍ د افغانستان د نوی ملي جبهې په نوم د افغان حکومت مخالف سیاسي جبهې یو ځل بیا له افغان حکومت څخه مخکې له وخته ټاکنو تر سره کیدلو غوښتنه کړې ده. د دغې جبهې مشر انوارالحق احدي نن په کابل کې په یوه غونډه کې افغان حکومت د ټاکنو تر سره کولو په برخه کې په ناغېړۍ تورن کوي، ویل چې په ټاکلې نیټه د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو لپاره د ټاکنو په نه تر سره کولو د ملي اولي حکومت هیواد د بحران سره مخ کړی دی. ښاغلي احدي ویل چې د ملي اولي حکومت په هیواد کې د امنیتي او سیاسي بحرانونو د مدیریت توان نه لري.
نمیخواد انتخابات پارلمانی در آینده نزدیک دایر شود.
خاغلی هدیویل حکومت نو غواړي چې په نږدې راتلونکي کې ټاکنې ترسره کړي، او دا ځکه چې د ټاکنو ترسره کول د اساسي قانون د لوی جرګې د جوړېدو پر وړاندې خنډونه له منځه وړي. حکومت د لوی جرګې له جوړېدو څخه په ویره کې دی چې د همدې له امله غواړي چې ټاکنې وځنډي. د دغې جبهې مشرانو د ټاکنیز سیستم په اصلاح کې د ملي والی د حکومت پاتې راتلو باندې هم انتقاد وکړ، ویل چې د ټاکنیز سیستم د اصلاحاتو برخه کې ناکامي د ملي والی حکومت په غاړه ده. د نوې ملي جبهې مشر له ټولو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لاسازو هم وغوښتل چې نور چپ پاتې نشي، کنه حالات به نور هم خراب شي. خو د افغانستان د جمهوریت د ویان مرستیال وایي چې د ټاکنیز سیستم د اصلاح لپاره حکومت ژمن دی، او د رڼو ټاکنو ترسره کولو په هکله یې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته هم په یو لیک کې ډاډ ورکړی دی.
نکته مهم که در نامه ذکر شده امی است که افغانستان
خاغلی هاشمی ویل مهم ټکی چې په لیک کې یادونه شوې ده چې افغانستان د ټاکنو ترسره کولو رهبری کوي، او په دې برخه کې هغه نړیوال تړونونه چې خپل نړیوالو شریکبانو سره لري دا غوی د همکارۍ غوښتونکي یو، او همدارنګ د ټاکنو ترسره کولو لپاره د مالی سرچینو په لټه کې یو. د افغانستان جمهوریت د وین مرسیال سیاست لپاره شمیندن د یک شمه پورس خبريالان ته ویل چې د حکومت د ټاکنو ترسره کولو لپاره د کمیټي هم جوړی کړی دي. تیر اونۍ د افغانستان د ملي امنیت شورا د ولسي جرګې ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو ترسره کولو لپاره د کمیټي چې وایي د ټاکنو د امنیت چاري پر مخ وړي او بل د ټاکنو لپاره مالی سرچینې لټوي جوړی کړی. افغان حکومت د پارلمان څخه غواړي چې د جمهوریت غنی تکنینی پرماندې تصویب کړي چې ورسره د ټاکنیز سیستم د اصلاح لپاره لار پرانستل شي. د افغانستان ټاکنو وزارت ادارې هم د افغان پارلمان څخه ورته غوښتنه کوي. د شفاف ټاکنو د ادارې رئیس محمد نعیم ایوب زاده نن د خبريانو سره د خبرو په وخت له ولسی جرګې وغوښتل چې د ټاکنیزو اصلاحاتو په باب د جمهوریت محمد اشرف غنی تکنینی پرمان باندې بحث دی لومړیتوب ورکړي. یک دی دوه میاشتې وړاندې جمهوریت غنی ولسی جرګې ته د ټاکنیزو اصلاحاتو لپاره فرمان استولې، خو دغه جرګې پرې تر اوسه بحث نه پیل کړی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د ننګرهار په ولایت کې د خښتو په بټیو کې د کارکونکو ویشتو کورنۍ وتا راټولې شوې پیسې توزیع شوې دي. دغه پیسې د امریکا غږ آشنا رادیو د تلویزیون د یو رپورټ خبرېدو وروسته راټولې شوې وې. په مکړه د جلال آباد نه زموږ د خبریال ذبیح الله غازی رپورټ ده.
ل یوې میاشتې وروسته بیا پوښتنې ته ورغلو. سره غرمه وه، د خبریالانو په لیدو د ټولو تندي وغوړېدل. څوک خښتیا چي، څوک خټاړی، ځینې اوبه چلی، او یو شمیر نورو بیا د ونو سورو ته د دمې په پار تکیه کړې. تڼکار غرمو د ګڼو ماشومانو رنګونه تور اړولي، ځکه مجبور دي چې هره ورځ ټاکلي اندازه خښتې وباسي، کنه د بټۍ له خاوند سره ژوند ګرانېږي. آشنا راډیو ټلویزیون څخه باندې یوه میاشت مخکې د همدغو کورنیو پر ژوند رپورټ کړی و چې ګنې ډېر پامیلونه د بټیو له خاوندانو سره ګرو دي، او ژوند یې لکه د غلامانو په څیر تیریږي. د رپورت تر خپرېدو وروسته د ټولنیزې پاڼې فیسبوک له لارې ګڼو خلکو مرستې وکړې او د رازی خان او شهابالدین په نوم دوه کورنۍ لګروي خلاصې شوې. د دغو کورنیو مشرانو ژمنه وکړه چې نور به په خپلو ماشومانو ښوونځی وایي. د خلکو د غمرستو دوام وکړ او نن مو بیا له یو ډله خبریالانو سره دغو کورنیو سره د مرستې پیسې ورولې چې خلکو د همدغو کورنیو په نوم رالېږلې وې. افغان خبریال زیرک فهیم هم د مرستو په سپارلو کې ګډون والو.
کاریګرو دپاره چې هغوی په ډېر سختۍ کې ژوند تېروي د هغوی دپاره ځانګړي شوي وي، هغه نن د یو شمېر ژورنالیستانو له لوري او خپله د دغه شبکې د خبریال په مټ باندې 1400 کورنیو ته 10,000 همدارنګه 1200 کورنیو ته 15,000 کالداري دا ورسېدلي او یعنی هغه حق حقدار ته وسپارل شو.
په بټیو کې کارکوونکي هم د دغه نقدي مرستې په ورکړه خوشاله وي.
ډېر خوشاله چې د مشر دی وجه کړي غټ کومکو کړو ماشومان توجه وکړه او موږ دې نه ډېر خوشاله یعنی نور هغه دوا چل مونې لري ته دغه چې موږ دې سره دغه وکړو خو دې کور ودان چې مشر مرسته وکړي روزي د جماعت لپاره او موږ دې ډېر خوشاله
تاسو چې دا مرسته موږ سره وکړه دغه 1000 روپۍ د ماشومانو په خاطر باندې موږ به دې ته جامع اخلو دې ته به کجوري اخلو دا په خېټه باندې خسته مړو تاسو له موږ ډېر ډېر دواګانې کوو چې دا تاسو موږ سره دا مرسته وکړه.
په دغه کورنیو کې ډیرو ایل امریکا غږ سره په خبرو کې ویلو چې په کال کلونیو کورونو کې غوښنه ده پخ کړي. لس کلن پامیر د خښتو په بټیو کې کارګر دی. هغه وایي
زه ډېر خوشحاله یم چې دا پیسې تاسو موږ ته راکړلې او دا به موږ ته روژه ماتي کې یو څه پیروړي یو څه به
د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې نږدې 1000 کورنۍ له خپلو ماشومانو سره د خښتو په بټیو کې کار کوي او ډیری د پیسو په بدل کې له مالکانو سره ګرو دي. ماشومانو یې د ښوونځي دروازه نه ده لیدلې او ژوند یې خورا تریخ تیریږي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو د جلال آباد نه زمنګ د خبريال زبیح الله غازی ریپورت واورید چې د خښتو بټۍ د کارکونکو د کورنیو د بدې ورځې په باب لیکلو. پرون د یک شنبې په ورځ د جون 15 د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ وه. په همدې اړه د آشنا رادیو همکاري نوشابه آشنا د چاپیریال د ساتنې د ملي ادارې د مرستیال عبدالولي مدافق سره مرکه کړې ده. مدافق د یوې پوښتنې په ځواب کې چې کوم عوامل د چاپیریال د ککړتیا او خرابۍ سبب کیږي وویل
چاپیریال په دوه شکل باندې تخریبیږي. طبیعي عوامل دي چې هغه د انسان له واک او اختیار نه وتلي دي او موږ نشو کولای بس هغه کنټرول کړو. د دې سره په خوا کې انساني کړنې دي د چاپیریال په حساب کې چې هغه هم چاپیریال تخریبوي ککړوي ویجاړوي. د طبیعي عواملو په خوا کې کچیر انساني عوامل هم سره یو ځای شي نو دغه تخریبات منځ راځي د چاپیریال په حساب کې د دوه چنده کیږي. نو اوس باس په دې کې دا چې انسان نشي کولای عاجز ده د طبیعي عوامل کنټرول کی نو حداقل هغه کړنې چې موږ انسانان خپل د چاپیریال په حساب کې دغه په منځ راوړو کې نقش لرو هغه خو حداقل کنټرولولای شو کمولای شو او یا لمنځه وړلای شو. په دې حساب کې د انسانانو ونډه بیخي حیاتي ده او اړینه او ضروری ده. که چیرې موږ د ښه چاپیریال هغه چاپیریال ته وایو چې هلته د انسان مداخله نه وي شي. چرته چې انسانان په چاپیریال کې ژوند کوي معمولا چاپیریالي ستونزې او ککړتیاوي هم موږ هلته زیاتې لرو. خصوصا تناسب په دې شکل ده کله که د نفوسو تراکم زیاتیږي چاپیریالي ستونزې او مشکلات هم سره زیاتیږي.
بله، په انساني ژوند کې د چاپیریال ساتنه څومره ارزښت لري؟
کاملا خو کله چې موږ دې ته ګورو کله چې انسان په تخریب کې ونډه لري معنا دا ده چې موږ هغه چاپیریال چې په هغه کې کولای شو ژوند وکړو هغه خپل په لنډه موده کې غواړو چې له چاپیریال او له طبیعت نه دومره اخیستنه وکړو دومره استفاده وکړو چې بل اخره باید تخریب ګرځي. ونډه یې اهمیت یې ډېر زیات مهم ده. که چیرې موږ ښه چاپیریال ونه لرو معنا دا ده د ژوند لپاره ښه چاپیریال یا ښه محیط او که هغه طبیعت چې باید ولرو هغه نه لرو. نو انساني مداخله د چاپیریال په ساتنه کې اړینه ده. انسانان باید په ګډه باندې د خپل چاپیریال په خیراز توپ کې، په پاکوالي کې، په سمسورتیا کې او په ساتنه کې باید هرو مرو او جدي کړنې او اقدامات.
مدقیق صاحب، اوس د چاپیریال ساتنه باید د کوم ځینه پیل شي؟
د چاپیریال ساتنه د هر انسان له وجود نه پیل کیږي. یعنی کار له خپل فرد نه شروع کیږي، له کورنۍ نه شروع کیږي، بیا له کورنۍ نه راځي هغه واړه ګروپ ته په محل کې چې موږ ژوند کوو، په کوڅه او په کلي کې لغه نه شروع کیږي. بالاخره دغه وړوکی حرکت، فردي حرکت، باید تبدیل شي په یو جمعي حرکت باندې. په مجموع کې خلک باید کار وکړي. دا اول ټکی ده. دوم مسله د خلکو لپاره دا ده، دوی باید مسؤلانه برخورد وکړي د چاپیریال سره. که چیرې موږ د چاپیریال نه استفاده کوو، د مثال په ډول له طبیعي منابعو نه که چېرته موږ استفاده کوو، همیش موږ باید دا په نظر کې ولرو چې زموږ استفاده باید پایداره واوسي. که چیرې طبیعي ځنګلونه موږ خپله اړتیاوې او احتیاجات رفع کوو، باید مسؤلانه وي. هغه چې هم استفاده باید وکړو چې تر څو اصلي هغه خپله منبع موږ له لاسه نه وي ورکړي. او دا هغه شاید د چاپیریال قانون په دې پیسې کې صراحت لري او موجوده پالیسۍ او ستراتیژیانې چې موږ یې لرو په دې پیسې کې په دې باندې ډېر زیات تاکید کوي چې استفاده په افغانستان کې له طبیعي منابعو نه باید په پایدار شکل باندې وي.
اوس ډېری خلک نه پوهیږي په کلو کې چې دا کثافات چې د کور نه اوباسي دروازې خوله کې اچي، دا دوی ته څومره نقص کوي. دغه کلو او بانډو ته د اګاهۍ لپاره څه ویل پکار دي؟ کورنۍ څه مسؤلیت لري؟
دلته عامه پوهاوی دقیقا خپل کار، یعنی ضرورت ده او ډیر اړین ده چې باید موږ عامه پوهاوی پورته بو. مشکل دا ده په مجموع کې د کابل په ښار کې د ژوند طریقه چې هغه د ښار لپاره ایجاب کوي، هغه متاسفانه زموږ هیوادوال ډیر زیات نه لري. د کور دننه هر څوک احساس د مسؤلیت کوي، ولې کله چې خبره کوڅې ته راوځي نو پته کې هیڅوک هم احساس د مسؤلیت نه کوي. نو که چیرې دغه برخه په همدې شکل باندې وي، وضعیت به داسې وي لکه اوس چې موږ د کابل په ښار کې لرو. نو دلته اړینه ده چې خلک او دولت په ګډه باندې کار وکړي. دغه ټول هغه کارونه دي چې زموږ، یعنی په مجموع کې موږ انسانان هغه منځ ته راوړو او په دغه مقابل کې باید مسؤلیت هم قبول کړو.
مدقیق صاحب، کوم فعالیتونه کولای شي چې په همدغه امکاناتو چې دا اوس د حکومت یا د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې او خصوصي سکتور خاروالۍ د ټولو لاس کې چې کوم امکانات دي، په همدې امکاناتو څنګه کېدای شي چې چاپیریال پاک وساتل شي؟
ګورئ، دولت باید خپل مسؤلیت د چاپیریال په حصه کې ادا کړي. د چاپیریال مسایلو ته باید لومړیتوب ورکړي. کله چې زه دولت وایم، منظور مې دا ده چې هم اجرایه قوه، هم مقننه قوه، هم قضایه قوه. موږ په افغانستان کې تر اوسه پورې د چاپیریالي مسایلو لپاره کوم خاص قضایي سیستم نه لرو، او د بحث موږ له سترې محکمې سره کړی ده او تلاش کوو چې تر اوسه یو دا منځ ته راشي.
درنو اوریدونکو په مکړی د مهمو خبرونو لنډیستا پرون د یک شنبه پورس په هلمند کې یو امریکایي په خوانی خبري علاوه د هغه افغان ترجمان هغه وخت وجل شول چې د افغانستان د اسکرو دی وخت سره سفر کاوه. د امریکا یو مشهور راډیو ار پی ار ویل دي چې د وجل شوی کس اکاس ډیوډ ګل کې دی او د هغه ترجمان زبیولا تمنا نومیده. په دغه کاروان کې دوه نور خبري اعلان هم خو هغوی ته کوم زیان نه دی رسیدلی. پرون د یک شنبه په ماښام د سوریې د هره په ښار کې سوریې حکومتي عسکرو د روسیې په ملاتړ په 500 ځایونو باندې هوایي بریدونه کړي دي. دغه سیمې د سخت دریځو په کنټرول کې دي. د سوریې د بشري وضعیت څارنې ډله وایي چې د حلب په جنوب کې یو جنګي هلیکاپټر غورځېدلی ده. خو لا دا نه ده معلومه چې دغه د چا وه. په دغه سیمه کې د اسلامي دولت ډله د سوریې د عسکرو سره جنګیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د چین سره د همکارۍ د پراخولو په موضوع د خبرونو مخکې په چین غږ کړی دی چې د جنوبي چین د سمندرګي د پاسه دی د دفاعي شناخت د ساحې په حق له یو اړخیز اعلان نه کوي. جان کیری د منګولیا د بهرنیو چارو وزیر سره د ملاقات وروسته یوې مطبوعاتي غونډې ته په وینا کې دغه خبرې کړې دي. په داسې حال کې چې د برتانیې خلک د جون په 13 نیټه پریکړه کوي چې په اروپایي اتحاد کې پاتې شي او کنه. روسیه وایي چې د وتلو ملاتړ کوي. په سومالیه کې د یو دولتي ټلویزیون خبریال سیګال عثمان پرون د یک شنبه پورس په موګدیشو کې وجل شو. د سومالیه د خبریالانو د ملي اتحادی مشر محمد ابراهیم امریکا غږ ته ویل چې سیګال عثمان ناپیژندل شو وستوالو هغه وخت وجله چې د یو پوهنتون د خپل کور خواته روانه وه. هغه وویل چې وسوال د هغه ځای نه تښتېدلی دي. سکال هم ایران د پخوا په ډول د امریکا د باندنیو چارو د وزارت هغه کلنی رپورټ وغندو چې ایران ته په نړۍ کې د ټروریزم د تر ټولو ستر ملاتړ کوونکي هیواد خطاب کړی دی. د ایران د باندنیو چارو د وزارت ویان سید جبار حسین انصاری د امریکا په متحد په سعودي عربستان تور ولګو چې په نړۍ کې د ټروریسټي اعمالو اصلي تمویلونکی دی.
نن په کابل کې د تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه 11 درجه سانتیګراد ده. په جلال آباد کې د تودوخه لوړه درجه 24 او ټیټه 10 ده. په اسداباد کې د تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 30 درجه ده. په قندهار کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 15 ده. په مزار شریف کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 20 ده. په هرات کې نن د تودوخه لوړه درجه 18 او ټیټه 30 ده. په بامیانو کې تودوخه لوړه درجه 40 او ټیټه 9 ده. په خرنه کې د تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 14 ده. په غزنی کې د تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 14 درجه ده. او په میمنه کې تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 20 درجه ده. همداراس په پیښور کې نن د تودوخه لوړه درجه 24 او ټیټه 20 ده. په کوټه کې تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 20 درجه ده. محترم اوریدونکو زمونږ دا لومړی نیم ساعته پښتو خبرونه په تاسو ژبه کې پاتې رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د ریښتیا خبرونه شروع کیږي. موږ نیم ساعت وروسته بیا حاضرېږو. تاسو په انټرنیټ باندې هم د خبرونه اوریدلی شئ. vo@pashto.com